په کابل کې د پولیسو په وینا نن یوې چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي او شپږ نور ملکیان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان زرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د جګړې لښکېلو اړخونو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه کړې، په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییزې جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. دوستان ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل ان د شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو په ل خبرونو کو نوري اس نوري د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د دینی عالمانو غونډه ته نږدې په 14 کې له پینځلس زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دینی عالمانو هم نن په افغانستان کې د جګړې لښکېل خور او غوښتل چې جګړه بند کړي او د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم پر ایران د فشارونو د زیاتوالي لپاره د جرمني، فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. خبرونو تفصیل. په کابل کې د دینی عالمانو غونډه ته نږدې په 14 کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه 14 کې چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې وشوه وته نه وژل شوي او نه نور ژوبل دي. ستانکزی له یو پولیس پرته نور وژل شوي ملکي کسانو بلل او زیاته کړه چې په سیمه کې د سختو امنیتي تدابیرو په نتیجه کې ځان وژونکي ونه توانید چې د لوی جرګې تالار ته ننوځي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی. د افغانستان دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو غاړو غوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن د لوی جرګې په خیمه کې په غونډه کې په افغانستان د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه یې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او هر ډول قرباني ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوسته په یو برخه کې وویل،
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه د چې بیرونی مداخلو ته زمينه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوی ده. د دوړو نور نه غواړو جګړه ودرې او دغه د وسلو جنگ پریږدي.
په دې غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی او له وسلوالو مخالفانو وغوښتل شول چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د اصلاح د ملاتړ او له سوریې د ایراني ځواکونو د وتلو لپاره پر ایران د فشارونو راوستلو لپاره د جرمني، فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. بنیامین نتنیاهو له سفر مخکې په بن ګورین هوایي ډګر کې خبرلاندې وویل، زه د یو مهم ماموریت لپاره اروپا ته زما او هلته به له دریو مشرانو سره وګورم. دوه مسلې به مطرح کړم، ایران او دا هم ایران دی. د اسرائیل صدر اعظم بنن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او وروسته د فرانسې له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره وګوري. درې واړه هیوادونو د دغه تړون لاسلیک کوونکي دي او له هغه د امریکا له وتلو وروسته هم د هغه د ژغورلو هڅه کوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی چې واشنگتن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هر نوې معامله اعتبارونه لري. دغه څرګندونې په هغې اعلامیې کې شوي چې په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دوهم دور په پای کې د چین رسمي خبري اژانس سینخوا د یکشنبې په ورځ خبره کړې ده. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې آیا د امریکا د تجارت د وزیر ویلبور روز او د چین د مرستیال ولسمشر لوهی ترمنځ غونډه کې پر کومې احتمالي معاملې موافقه شوې کنه. خو په هغې کې په واشنگتن کې د تېرې میاشتې ترسره شوو خبرو ته اشاره شوې چې پیکینګ د سوداګرۍ په برخه کې یوه جوړجاړي ته چې د امریکایي تولیداتو او خدماتو په پیرلو کې به د پام وړ زیاتوالی راولي غاړه ایښې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې تر 50 میلیارد ډالر پورې به پر چینایي تولیداتو ګمرکي تعرفې ولګوي، او ولسمشر ټرمپ هم د سوداګرۍ چارو له استازي رابرټ لایتزر څخه غوښتي چې پر چینایي تولیداتو د مالیې لګولو لپاره د نورو 100 میلیارد ډالرو امکانات وڅېړي. په باکو کې یوې محکمې د ازادي راډیو د آذربایجان د څانګې د استناف غوښتنه چې د ویب پاڼې د تړلو د پریکړې په وړاندې کړې وه رد کړه. د آذربایجان دغه اقدام د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غندلی دی. د باکو کاسیشن محکمې نن فیصله وکړه چې د اطلاعاتو او د لوړې ټکنالوژۍ وزارت هغه فیصله تاییدوي چې دغه ویب پاڼه یې بنده کړې، او دا درسته پریکړه ده او هغه نه بدلیږي. آزاد لیق ټکی اورګ ویب پاڼه په آذربایجان کې د تیر 2018 کال مارچ له میاشتې راهیسې د دې هیواد لوی څارنوالۍ د دفتر په امر چې ویلي دي هغه د کاسپین د سمندرګي په غاړه پروت د دې هیواد ملي امنیت له ګواښ سره مخ کړی بنده کړې ده. خو د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین د مې په 12 ویلي و چې د دغه ویب پاڼې بندیدل د هغه کمپاینی یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې چې د اوږدې مودې ولسمشر د مخالف غږ د اورېدو زیات زغم نه لري او هر څه تر سخت کنټرول لاندې دي د دې راډیو د خبریالانو غلي کول دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د اوستیا د سیمې له اوسیدونکو او مافیا وغوښتل چې دار او ویر لري او په میدان سره د قانون واکمنۍ ته غاړه کېږدي. پاپ دغه څرګندونې پرون په دې ښار کې چې له رون څخه 10 کیلومتره لرې دی په دیني موعظه کې وکړې. پاپ فرانسیس د اوستیا له 210,000 اوسیدونکو سره چې د مافیا تر سیوري لاندې په ډار او ویره کې ژوند کوي د پیوستون لپاره د سګنۍ دیني موعظې لپاره دغه ځای غوره کړی و.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کابل امنی کمانډانی وایي چې د پولی ټکنیک پانتون مخې ته په نن نه چاودنه کې وو وژل شو کسانو ترمنځ شپږ ملکی وګړي دي. د امنی کمانډانی ویان حشمت الله ستانګزه
چې جوړ تر اوسه چې موږ سره دیونه په طرفه تاسو وژل شو شپږ ملکیان دي. بیا پولیس دا هم څنګه نه نفر نور څه ته سوي دي چې پکې و نفر ملکیان دي.
چاودنه هغه ته نږدې شوه دا چیرې چې د افغانستان زرګونه دینی عالمان راټول شوی او په خپلې وغونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلله. په دې دوړو مسلو په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې طالبان د قطر له دفتر د سی او سی د یو سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو لپاره چمتووالی وخی. افغان حکومت به یې ملاتړ وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي خونځي د روزنې او د پوهې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلي دیني توجیه نه لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو. دا به هم واورئ چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه لري، په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییزې جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. دا چې ولې ریپورت پیل لرو. سپورتي خبرونه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او یو کلی زرغونه ډرامه هم خپرېږي. دوستانو ستړي مشي. د کابل د امنی کمانډانۍ چارواکي وایي د پولی ټکنیک پوهنتون مخې ته په نن نه چاودنه کې ووژل شو کسانو ترمنځ شپږ ملکیان دي. د امنی کمانډانۍ ویان حشمت الله ستانګزي په پیښه کې د دیني عالمانو وژل کېدل هم نه ردوي چې نن د روانې جګړې په اړه د فتوا د صادرېدو لپاره د لویې جرګې خیمې ته ورغلي وو. حکومتي چارواکو دا پیښه غندلې ده، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا حکومت د غونډو د امنیت په ناتوانۍ تورنوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورت لري چې د محلي د کابل لا سټوډیو نه وړاندې کوي.
په داس حال کې چې دنیا عالمان د افغانستان د روانې جګړې انتحار او چاودنو د ناروالي په اړه له یوې مهمې فتوا وروسته د لوی جرګې له خیمې راوتل، انتحاري چاودیدونکي دغې سیمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه. د کابل د امنیت قمانداني ویان حشمت الله ستانګزي نن ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دغې انتحاري حملې په نتیجه کې وو کسان چې یو یې پولیس او نور ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د ملکیانو کې دینی عالمان دي که عام خلک لري؟
تر اوسه پورې هویت تثبیت نه ده امکان لري د امکان شته چې ټپیان او شهیدان کې دینی علما هم موجود اوسي.
د پیخه نن غرمه مهال شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند لوی جرګې خیمې ته په متصل سړک وشوه. په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې د دینی عالمانو نننې غونډې ته سخت امنیتي تدابیر هم نیول شي او امنیت قمانداني وایي د انتحاري حمله کوونکو هدف حتمن د لوی جرګې خیمه وه، خو له هغې لرې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د لوی جرګې په خیمه کې نن د افغانستان د 4 ولایتونو څخه شاوخوا 3,500 دینی عالمان راغونډ شوي وو او په افغانستان کې روانه جګړه یې ناروا کار وباله. دغه انتحاري حملې څو دقیقې مخکې د لوی جرګې له خیمې د افغان علماو داسې متفقه فتوا صادره کړه چې په اسلام کې انتحار او انفجار له کبیره ګناهونو څخه شمیرل کیږي، بلکې د دوی په وینا د الله جل شانه د حکم سره مخالفت دی. له دې سره چې حکومتي چارواکو د حمله په کلکو ټکي غندلې، د ولسي جرګې اداري هیئت وایي حکومت د غونډو او د وګړو د امنیت په تامین کې پاتې راغلی دی. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل په عالمانو حمله کوي چې مخالفین د هیڅ چالو وژلو لاس نه اخلي.
متاسفانه باید بگویم که نمانگر ایست امره امروزی که مسائل انتحاری و انفجاری هیچ نوع رابطه با دین، با مذهب، با شریعت نداره. او اساس سمی مانا را میده که نه تنهایی که در برابر مردم افغانستان می جنگن، حتی در برابر کسانی که نمایندگان دین هستن هم یا می جنگن و یا را می خوان که فقط برسن.
د دغه حمله حمله پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده منلې، خو له دې وړاندې په خلکو د حملو پړه تر ډیره په افغانستان کې فعال وسلوالو اسلامي دولت ډلې او یا طالبانو په غاړه اخیستې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 اوریدل کیږي. لکه په رپورټ کې مو چې واوریدل، نن په کابل کې 14 هغه سیمې ته نږدې شوې چیرې چې زرګونه دینی عالمان راټول شوي وو. په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دینی عالمانو د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دغه عالمانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه ناسته کې وویل په دې هیواد کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځان مرګي بریدونه ناروا دي. بلخو افغان حکومت وایي هڅه کوي د خبرو اترو او مذاکراتو لارې وي نتیجې ته ورسیږي. واصل وسال مو د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په پریکړو خبري.
د افغانستان دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه او ځانمرګ بریدونه ناروا وبلل. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د هیواد د عالمانو متفقه فتوا ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دوړ نور نه غواړو جګړه ودری او دغه د وسلو جنگ پریږدي.
د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کې زرګونو دینی عالمانو ګډون کړو او ټولو په یو خوله له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یو اړخیزې سولې طرح جوړ کړي. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش له مخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي. دغه دینی عالمان وایي دوی د جګړې ښکېلو لوریو ترمنځ منځګړیتوب او د روغې جوړې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. دوی دا شند ټولنې له بیلابیلو ډلو بنسټونو غوښتل چې د پردیو د دسیسو ښکار نشي. د دینی عالمانو په خبره په افغانستان کې روان ناوړه وضعیت راغې پای نه مومي تر کومې چې د جګړې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته حاضر نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی او وسلوالو طالبانو څو موده وړاندې د الخندق په نوم عملیات پیل کړه او ویل چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. بلخوا د روان کال د وري میاشتې رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو قومون لخوا د سولې په نوم د پرلتونو د خیمو د ودرولو لړۍ هم پیل شوه چې له لارې د جګړې له ښکېلو اړخونو د سولې اوربند غوښتنه شوې. په دې لړ کې څو نوې وړاندې څو تنو هلمندي ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړ چې اوس مهال غزنی ته رسېدلي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دینی عالمانو د نننۍ غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې کول له وخت نه مخکې دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مسم وایي جنگ د حل لار نه ده او حکومت هڅه کوي سو د مذاکرات او خبرو اترو لارې یوې حل لارې ته ورسیږي.
د
وای سوله یو ملي اړتیا ده او د حکومت باور ده چې موږ نشو کولای د جنگ لارې وروستۍ نتیجې ته ورسیږو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت لومړنی انتخاب خبرې اترې دي او غواړو د خبرو اترو لارې یوې نتیجې ته ورسیږو او په افغانستان کې د سولې او ثبات شاهدان ووسو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی وایي د سولې په برخه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ صادقانه هلو ځلو او ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی ساپی وایي په دې برخه کې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو منځګړیتوب او هڅې ښې پایلې لرلی شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او موږ دل چې د افغانستان زورګون دیني عالمانو په افغانستان کې نن په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه کړې و روانه جګړه ناروا او بل لو د جګړې لاخکیلو خو وي غختل چې اوربند ته دی غاړه کېږي. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي ک طالبان د قطر له دفتر نه دی یو سیاسي درس په توګه د سولې د خبرو د پایل لپاره چمتواله وخی افغان حکومت ملاتړ کوي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې تازه د پاکستان لپاره د قطر سفیر ویلي د دوهې دفتر د افغان حکومت او وسلوالو ګروپونو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره یو خاص درس کېدلی شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وای ک وسلوال طالبانو غواړي چې د سولې خبرې پیل سي او اراده ورته ولري، کولای سي د قطر له دفتره د سولې د مذاکراتو لپاره استفاده وکړي. د دغه شورا اجرایی غړي قاضی محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک وسلوال طالبان د سولې په اړه د افغان ولسمشر وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. افغان حکومت په د قطر په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د خبرو پیل لپاره لازم سہولتونه برابر کړي.
زمونږ هیله دا ده چې قطر وي او کبل هر هغه هیواد چې طالبان په ګوته کې دي، د افغانستان دولت به ورته هلته سہولت برابر کړي او دفتر به ورته خلاص کړي چې خبرې وشي. نو که د قطر د دفتر نه د طالبان د یو سیاسي ادرس په حیث د خبرو د پیل لپاره آمادګي وښایي، د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا په دې خبره کې مخالفت نه لري بلکې د دې حمایت کوي او د دې خبرې انتظار کوي.
په 2013 میلادي کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل سو، خو وروسته په یا دفتر د افغانستان اسلامي امارت لوحې او د طالبانو د بیرغ له پورته کولو سره پوخانی ولسمشر حمید کرزی مخالفت وخود او دفتر وتړل سو. خو د اسلام آباد لپاره د دوهې سفیر ساقر بن مبارک المنصوري تازه ډیلی ټایمز ورسپانې سره په یو مرکه کې ویلي د قطر دفتر د افغان حکومت او وسلوالو ګروپونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ادرس کېدای سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په منځني ختیځ کې د قطر ستونزو ته په کتو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا پرانستل به حساسیتونه راوپاروي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وای
د قطر دفتر خپل حساسیتونه لري او کېدای شي چې د بده بدتر حالت نه شي. د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خپل بهرنی ډیپلوماسي او د خپل بهرنی لید په بنیاد باندې زیاده لپاره د انجینر لپاره او نور هیوادونو لپاره چې هغه ممکن دفتر پکې پرانیستل شي پر هغوی باندې بحث وشي، د هغوی لپاره خپل چارتو جوړ شوی او بالاخره د یو مکانیزم په بنیاد باندې مخکې لاړ شي او دفتر پرانیست.
څه موده مخکې سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او له دوی سره یې هر ډول سیاسي او بیلابیلې اړیکې وشلولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کابل دویمې پروسې په کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو سره د افغان حکومت د پټو مذاکراتو خبره کړې ده. د افغانستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په استول سبي اعلامیه کې طالبانو سره د سولې د پټو خبرو په اړه څرګندونې رد کړې او لیکلي دي چې دوی نه غواړي له بې صلاحیته جهتونو سره خبرې وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وایي ک وسلوال طالبان د قطر له دفتر څخه د سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو د پایل لپاره چمتواله وخی افغان حکومت هم ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ښوونځي د روزنې او پوهې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلي دیني توجیه نه لري. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو خوندیتوب باید د امنیتي ادارو په لومړیتوبونو کې وي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې پوهنه له ګڼو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته د داعش د ډلې دا ګواښ چې په ښوونځیو به برید وکړي د پوهنې وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت د امنیتي ګواښونو له امله د ښوونځیو تړل د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې ښوونځی د ښوونې او روزنې ځای دی او باید له سیاسي لاسوروړنو خوندي اوسي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم.
موږ بیا بیا د رسنیو له لارې وسلوالو مخالفینو ته پیام ورکړی چې له پوهنې سره کار ونه لري، ځکه د افغانستان پوهنه له جنگ او سیاست سره اړیکه نه لري. په ټوله نړۍ کې د جنگ د قوانینو له مخې پوهنه ملکی برخه ده او باید له هر ډول سیاسي لاس ورغځونې خوندي وي.
دغه وزارت له وسلوالو مخالفینو او پتیره د داعش له ډلې غواړي چې د جنگ له اصولو سره سم ښوونځیو ته چې له جنگ او سیاست لرې دي لاس ورنه وړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پوهنې وزارت په خبره اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي دي. د دغه وزارت په تازه سروې کې راغلي چې ښوونځیو ته د تګ جوګه 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. په دغه سروې کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یونیسف او ساموئل هال د نړیوالې ادارې لخوا په یوه کال کې بشپړه شوې ویل شوي چې له یوه ځایه بل ته کډه کېدو او له وخته مخکې ودونو ښوونځیو ته د ماشومانو پر تللو اثر کړی دی. د دې تر څنګ د ښځینه ښوونځیو او په ښوونځیو کې د روزنې د لازمو اسانتیاو نشتوالی او ناامني نور لاملونه دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د روزنیزو خدمتونو په وړاندې کولو منفي اغیز کړی دی. په یاده سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض هم لامل شوی چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، میدان وردک، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې به په ښوونځیو برید وکړي. دغه ګواښ د پوهنې وزارت د هغو نجونو د شمیر د زیاتوالي په اړه چې له زده کړو بې برخې دي اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دفاع وزارت وایي چې دم ګړۍ په ننګرهار ولایت کې د نصرت عملیات روان دي او د هیواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې ښوونه او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي. د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای دفاعی افغانستان همیشه مسئولیت خود در مردم
د افغانستان دفاعی ځواکونو تل د افغانستان د خلکو پر وړاندې خپل مسئولیت ادا کړی او دا یو پور دی چې موږ یې ترسره کوو. اوس د ننګرهار ولایت په بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې د نصرت عملیات پر مخ وړو. دغه ټول ګواښونه تبلیغات دي، خلک ترې نه ډارېږي او نه یې په پام کې نیسي.
په ورته وخت کې دینی عالمان وایي چې ترهګر د افغانستان د خلکو دښمنان دي او د پردیو په لمسون له هرې لارې چې وکړی شي غواړي هیواد ته زیان ورسوي. دغه عالمان وایي د علم زده کړه په اسلام کې فرض ده، خو ترهګر په خپل دا عمل سره ښیي چې دین ته درناوی نه لري او د پردیو د اهدافو په خاطر ځینې ناوړه ګټه اخلي. د ښوونیزو او روزنیزو چارو پو صدیق پتمن له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې ځای کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د غوري د سیمنټو فابریکې د پروژې تړون له قراردادي شرکت سره فسخه شوی. د دې وزارت سرپرست نرګس دهان د دوشنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته وویل د دې فابریکې د تړون د فسخه کېدو پریکړه د دې وزارت له لوري د اقتصادي شورا ته د اسنادو وړاندې کولو وروسته شوی. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د سیمنټو د لومړۍ او دویمې فابریکې په بیا رغونه کې د دغه شرکت نه پابندي په یوه شپه ورځ کې 400 تنو ته د تولید ظرفیت نه لوړول، له وزارت سره لامغږې پرته په دویم او دریم شرکت د فابریکې پلورل او د 10 میلیونو ډالرو پورونه نه تصفیه کول له دغه شرکت سره د تړون د فسخ کېدو مهم لاملونه په ګوته کوي. د یاد وزارت سرپرست نرګس نهان د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل دغه شرکت همداراز ژمنه کړې وه چې 1.25 میلیونه ډالر پانګه ونه بکوي چې بریالی نه شو او یوازې 1.5 میلیونه ډالر پانګونه یې کړي چې هغه به هم له څېړنو وروسته معلومه شي. میرمن نهان ویل افغان انوستمنت شرکت سره د تړون د فسخ کېدو پرېکړه تېره ورځ د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې وشوه.
دیروز ما مکمل گزارش خود باز هم دادیم و چند فیصله شورای محترم عالی اقتصادی کرد.
تر ورځ من خپل راپور بیا هم اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کړ او دغه شورا پریکړه وکړه چې لومړی دغه پروژه تړون فسخ شي، دویم هغه مالی امکانات چې نه لرو باید راکړل شي، هغه هم منظور شو تر څو یو موقت ټیم ایجاد شي تر څو پروژه بیا د طلبۍ ته وړاندې شي.
قرارداد میتیم یې هم منظور شو.
دغه وزارت چارواکي کڅ هم د شرکت د مشر نوم ناخلي خو د فابریکې تړون د پخواني حکومت لړ پړو چارواکو سره شوی. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د دغه وزارت قراردادونه به حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ته ورنکړي او په وینا یې هغه شرکتونه چې قرارداد کوي باید په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو په اساس د افغان انوستمنت شرکت د غوري د سیمنټو پروژې تړون په 1.3 مریض کال کې شوی چې تر دې مهاله 11 کاله ترې تیریږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي د غوري د سیمنټو پروژې په برخه کې ستونزه دا ده چې سالم مدیریت نه دی موجود.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په ترکمنستان کې فعالیت کوي د بهرنیو اسارو د زیرمو د کمیدو له ستونزو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان اقتصاد د ګازو د عوایدو د کمیدو له کبله زیانمن شوی او حکومت نشي کولی د هغه شرکتونو پورونه ورکړي چې ځینې لویې پروژې یې رغولي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی احمد تکل دروري.
په ترکمنستان کې یو شمیر فعال بهرني شرکتونه له ستونزو سره لاس ګرېوان دي ځکه نشي کولی د هغو پروژو په بدل کې پیسې ترلاسه کړي چې دوی سرته رسولي دي. اقتصادي کارپوهان د دې ستونزې علت تر ډیره د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې د ګاز د زیرمو له درکه د عوایدو کمیدل ګڼي. د ترکمنستان د اقتصادي ودې په اړه له رسمي احصایو پرته چې د منظمې ودې تصویر وړاندې کوي نورې سرچینې لږې دي، خو د بهرنیو کمپنیو چلوونکي وایي د مهمو بهرنیو اثارو کمښت د دولت تر کنټرول لاندې اقتصاد کمزوری کړی دی. ترکمنستان چې د نړۍ د طبیعي ګاز د لویو زیرمو د لرلو له کبله څلورم ځای لري، د پروژو قراردادونه بهرنیو او کورنیو کمپنیو ته سپاري خو ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي ځکه د حکومت د بهرنیو اسارو سرچینې کمې دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې ترکمنستان باید یا خپل لګښتونه کم کړي او یا د خپلې پیسې منات ارزښت راکم کړي. د اوسپنې او ساختماني چارو د یو ترکی شرکت غړی اوګوژان چاکر اوغلو چې کمپنۍ په ترکمنستان کې کار بند کړی وای، د حکومت مالی سرچینې په ختمېدو دي او نوې پروژې خو پرېږده، د تکمیل شویو پروژو پیسې لا نشي ورکولای. چاکر اوغلو وای چې حکومت له تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی له شرکته 2 میلیون ډالر پوره وړی دی. د پولیمکس په نوم یو بل ترکی شرکت هم چې د 2.3 میلیارد ډالرو په ارزښت یې په اشقآباد کې د یو لوی سپین باس په بڼه هوایي ترمینل جوړ کړی، د پلازمینې اشقآباد او د کسپین سمندرګي تر ترکمنباشي بندر پورې د لویې لارې د رغونې کار درولی دی. د کمپنۍ د ترکمنستان له حکومت سره د خپلو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او حکومت هم د دې پروژې د کار د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي. د قربانګلی بردی محمدوف حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو په ترڅ کې پر بهرنیو اثارو تدریجي محدودیت ولګاو څو د ضروري پروژو د لګښتونو لپاره د اثارو زیرمې زیاتې کړي. له دې سره د منات ارزښت راکم شو، داسې چې د 2014 کال په پیل کې په تور بازار کې د $1 بیا و مناته وه، د روان کال په پیل کې د 14 او 15 او اوس د 18 ترمنځ ده، خو په رسمي راکړو ورکړو کې ډالر په درنیم مناته بدلیږي. د ترکمنستان حکومت په 2014 کال کې وروسته له هغه لدې ستونزې سره مخامخ شو چې د دې هیواد د ګاز اصلي پیرودونکي هیواد روسیې د ګاز د بای پر سر د لانجې او د انرژۍ په نړیوال مارکیټ کې د تغیراتو په پلمه له دې هیواد سره معاملې فسخ کړې. چین ته د ګاز صادراتو له روسیې سره د معاملو زیان جبران نشو کړای. په 2014 او 2018 کلونو کې د ترکمنستان د ګاز صادرات اته یا اتنیم میلیارد ډالرو ته راټیټ شول، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 14 کلونو په ترڅ کې د دې دوه چنده و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به هم راځئ چې د مځکې له پیښو لږ اخوا فضا ته ولاړ شو. له عصمت ساروان سره به ملګرتیا وکړو. دی مو پلوتون ته بیایي.
له پلوتون سیارې څخه د نیو هورایزن ستور بیړۍ د رالېږلو تصویرونو په څېړنه کې داسې ښکاري چې دا سیاره مځکې ته ورته ځانګړتیاوې لري. پر غونډیو یې د یخي یا کنګل په شان دانی شته. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې کابو درې کاله مخکې نیو هورایزن ستور بیړۍ د پلوتون لور ته واستول شوه، خو لا هم په کار ده چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د هغې څېړنې له مخې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې، د دې سیارې غونډۍ د مځکې د شګلنو غونډیو په شان نه دي. د پلوتون پر غونډیو د میتان جامد او کنګلي دانې لیدل کېږي. له مځکې، مریخ، وینوس او ټایټن پرته د شمسي نظام په نورو سیارو کې غونډۍ نشته. د دې څېړنې یو راټولونکی جاني رادباوک وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د نیو هورایزن ستور بیړۍ تصویرونه وکتل، غونډیو ته یې پام شو چې دا د ده لپاره حیرانوونکی وه، ځکه چې په پلوتون کې زیات اتموسفیر نشته. سره له دې چې د پلوتون او لمر واټن د مځکې او لمر د واټن په پرتله دیرش برابره زیات دی، لا هم دا سیاره مځکې ته زیات ورتهوالی لري.
له پلوتون بیرته نړۍ ته راځو. د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري اورو.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته نږدې په 14 کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه 14 کې چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې وشوه، 9 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په عین حال کې د افغانستان دینی عالمانو چې نن په لوی جرګه په خیمه کې سره راغونډ شوي وو، په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه ناروا بلل او د سولې لپاره د خپل منځګړیتوب او هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. د هند سفیر په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د معیاري کېدو او له دې پوهنتون سره د نورو مرستو ژمنه وکړه. دغه پوهنتون 15 کاله مخکې د هند په 100 میلیونه ډالر مالی مرسته پرانستل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د اصلاح د ملاتړ او له سوریې د ایراني ځواکونو د وتلو لپاره پر ایران د فشارونو راوستلو لپاره د جرمني، فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې واشنګټن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هر نوې معامله اعتبار ونه لري.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. نوریاس نوري درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. که غواړئ چې دا نور خبرونه بیا ولولې یا په تفصیل پیدا کړئ، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. هلته نه یوازې چې دا خبرونه موندلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، ونیس پروګرامونه، له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. تکل شوی چې د بنگلاديش او افغانستان ترمنز دوهمه شل ورځې سیالي سبا مخام د افغانستان پر وخت 9 بجې تر سره شي. د پداسې حال کې چې افغانستان د روانو دریو سیالیو په لړ کې 13 شپه بنگلاديش ته د 15 سل وخمنډو په توپیر ماته ورکړه. په دې سیالي کې ټاس بنگلاديش وګاټه او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. افغانستان په ټاکلو شل ورونو کې د تلو غاړو په سپزيدو 1.8 منډې وکړي او د بنگلاديش لوبډلې ته 1.9 هدف ورکړ. د افغانستان په منډه جوړونکو کې محمد شهزاد تر ټولو ډیر سلویق، سمیع الله شینواری شپږ دیرش، عثمان غنی شپږ ویشت او شفیق الله شفق تیزی سلر ویشت منډې وکړي. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنگلاديش کو نتوانید چې یاد هدف پوره کړي او د سیالۍ په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه راشد خان ته ورکړل شوه چې په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړي او درې مقابل لوبغاړي سوځولي وو. د شل اوریزو لوبو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په راجیو ګاندھی لوبغاړي کې پیل شوې چې وروستۍ لوبه به د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. د فوټبال د نړۍ پخوانی پیاوړی لوبغاړی فرانسوي زین الدین زیدان له ریال مادرید فوټبال کلب سره د مشر روزونکي په توګه خپل دنده پای ته ورسوله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې نوموړی بل دی وروسته د قطر د فوټبال د ملي لوبډلې د روزنې مسؤلیت واخلي. راپورونه وایي چې ښاغلی زیدان د قطر د لوبډلې د روزنې په بدل کې د ورځې 1,20,000 ډالر مزد اخلي او نوې دنده به څلور کاله دوام وکړي. ویل کېږي چې نوموړی به د قطر لوبډله د 2022 فوټبال نړیوال جام ته چې په همدې هیواد کې ترسره کیږي چمتو کړي. او انګلستان په دویمه ټیسټ کرکټ لوبه کې د یوې پاڼې یعنی اننګز او 55 منډو په ستر توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوې تیره ورځ د کوربه هیواد په بریا پای ته ورسېده. په دویمه ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 144 منډې جوړې کړې. انګلستان بیا دغه هدف په ځواب کې 363 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دویمه پاڼۍ کې بیا پاکستان یوازې 144 منډې جوړې کړې او له دې سره یې د یوه اننګز او 55 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو سیریز داسې مهال یو برابر شو چې له دې وړاندې لومړی ټیسټ لوبه پاکستان لوبډلې په 9 ګټلې وه.
دوستانو ستړي مشي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه کړې، په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییز جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. په سیمه کې د امریکا لپاره داسې یو اتحاد ډیر مهم ګڼل کیږي. دغه جبهه د خلیج د همکارۍ د شورا په نوم یادیږي چې بحرین، کویت، سعودي عربستان، عمان، قطر او متحده عرب امارات پکې شامل دي. خو د دې شورا 15 غړو تیر کال له قطر سره خپل روابط غوڅ کړل چې دا موضوع له دوحې سره د تهران د نږدې کېدو سبب شو. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو ترمنځ کمرنګه سوي همکاري له تیر کال راهیسې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي تمریناتو د کمیدو سبب سوي ده. واشنگتن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سیمې ته ولیږي چې په تیلو د غنی هیواد قطر د همکاري کمیدو مخه ونیسي. د خلیج د همکاري شورا غړي بحرین، کویت، سعودي عربستان، عمان، قطر او متحده عرب امارات دي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او مصر د تیر کال په جون میاشت کې له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دغه هیواد له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو او په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. قطر د دغه تحریم په ځواب کې له ایران سره بشپړ ډیپلوماتیک روابط پیل کړل. کله چې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، قطر داسې اشاره ورکړې چې ګواکې هر څه سم روان دي او قطر غښتلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د خلیج د همکاري شورا له زیات وخت راهیسې د ایران په وړاندې د یوې قوي په توګه مطرح و چې د امریکا پوځ ته هم خاص اهمیت درلود. په بحرین کې د امریکا د پوځ 15 فرقه ډیره ده. په کویت کې هم د امریکا یو مرکزی قومندانی سته. دغه راز د امریکا جنگي او بی پیلوټ الوتکې او سرتیری هم پکې ډیره دي. د دوبی جبل علی بندر په بحر کې د امریکا تر نفوذ لاندې لګڼګونی ډکو بندرونو څخه دی. د قطر په آل عدید پوځي اډه کې د امریکا په لسګونو زره سرتیری ډیره دي چې د امریکا د قومندې له عمده مرکزونو ګڼل کیږي. که څه هم په عمان کې د امریکا ځواکونه ډیره نه دي، خو دغه هیواد امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د دوی له پوځي اډو استفاده وکړي. د امریکایي او غربي ډیپلوماتانو په تګ راتګ کې هم عمده رول لوبوي. سعودي عربستان هم په یمن کې د حوثي یاغنو په وړاندې په جګړه کې د امریکا پر پوځي ملاتړ متکی دی. دغه ټول هیوادونه په خپلو کې کوچني یا هم لوی سیاسي اختلافات لري. په اوسني وضعیت کې د دغو ستونزو حل د امریکا متحده ایالاتونو لپاره خورا اهمیت لري. له قطر سره د خلیج د همکاري شورا د 15 نورو غړو اختلافاتو د دوحې او تهران ترمنځ اړیکې شې کړې دي. قطر او ایران اوس بشپړ ډیپلوماتیک روابط سره لري او تجارتي همکاري هم ترمنځ غوړېدلې ده. د قطر دفاع وزیر پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هیواد د ایران په وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه نه اخلي. خالد العتیه وویل آیا دا عقلانه کار دی چې له امریکا او اسرائیل وغوړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي؟ دوی وویل که کوم درېمګړی په سیمه کې جګړې ته لمن ووهي دا کار به ډیر خطرناک وي. د قطر دفاع وزیر د کوم ځنګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې کېدلی سي سعودي عربستان ته راجی وي چې د ایران سرسخت سیال هیواد ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا کابل په بابر بڼ کې د هغه میناتوري آثار نندارتون ته چې تازه پرانستل شوی او خلک کولی شي د خپل فرهنګي پانګې او تاریخي میراث ننداره پکې وکړي. په دې نندارتون کې چې د امریکایي تاریخ پوه ډاکټر مایکل باری د زیار په پایله کې جوړ شوی، د مغولو د زمانې د یو شمېر ډیرو ظریفو او ښکلو میناتوریو نقاشیو کاپي نندارې ته وړاندې شوې ده. دا د هغه میناتوري آثارو کاپيګانې دي چې د ډاکټر باری په وینا د افغانستان د یوې تاریخي او فرهنګي دورې د غنا او شان څرګندونه کوي. د فرانسې خبری اجانس په دې اړه رپورټ لري، جزئیاتي فرشته جلال زئی وړاندې کوي. ورپسې د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
کابل شهر د جګړې په څو لسیزو کې ویجاړ شوی، خو کله کله د اسلامي تمدن د هنري نقشو په څرګندولو د کابل د جګړې ځپلي تصویر د بدلولو هڅې کیږي. د بابر په مشهور بڼ کې چې د مغولو د دورې د لومړي امپراتور بابر مقبره هم پکې ده، په افغانستان کې د شپاړسمې پیړۍ لسګونه میناتوري آثار چې د اسلامي هنرونو څرګندونه کوي نندارې ته ایښودل شوي دي. د شپاړسمې پیړۍ د منځ په کلونو کې چې تیموریان پر دې سیمه واکمن وو، په هرات کې د میناتوري هنر ډېره وده کړې وه. له دې امله د بابر زوی همایون له هرات هنرمندان راوغوښتل کابل ته، او هغوی ته یې د داسې ځانګړو نقاشي آثارو د جوړولو امر وکړ چې تر نن پورې په افغانستان کې د یوې تاریخي دورې د ښکلا او شان انځور دی. د فرانس پرس په حواله د امریکایي تاریخ پوه او د اسلامي هنرونو د څېړونکي مایکل باری لپاره په دې ځای کې د شپېتو هنري اثرونو نندارې ته وړاندې کول د هغې وعدې پر ځای کېدل دي چې هغه یو وخت له ځان سره کړې وه. مایکل باری د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په 1990 میلادي کال کې زه دلته د بابر په باغ کې ولاړ وم. راکټ او د هاوان مرمۍ راورېدې. ما له ځان سره قسم وکړ چې ورځ به یې شان او شوکت بیرته راوړم. مایکل باری ویلي چې په بابر بڼ کې د مغولو د امپراتورۍ د دې نندارتون جوړول د داسې یو هیواد د فرهنګي فخر او شان د بیا رغولو هڅه ده چې ډیر څه یې په جګړه کې له لاسه ورکړي دي. د دې میناتوري آثارو چې په بابر بڼ کې نندارې ته وړاندې شوي، اصلي کاپیګانې یې په نړۍ کې په شخصي او د نړیوالو سازمانونو په نندارتونونو کې دي، او د امریکایي تاریخ پوه مایکل باری په وینا دومره نازک دي چې باید ډیر وخت له رڼا لري او په تاریکه کې وساتل سي. خو د دې لپاره چې عادي افغانان د خپلو فرهنګي میراثونو او هنري آثارو چې له پخوانیو پیړیو ورته پاتې سوي خوند واخلي، د امریکا د افغانستان د مطالعاتو انسټیټیوټ پریکړه وکړه چې د هغو میناتوري آثارو کاپیګانې واخلي. په فرانسه کې د ځانګړو ماشینونو په مرسته لوی کړي او پر فلز یې له سره چاپ کړي. بابر بڼ چې د مغولو د زمانې له وروستیو باغونو ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو سازمان د یوې فرهنګي او هنري دورې فوق العاده مثال بللی دی. د بابر بڼ لکه څرنګه چې په نوم کې څرګنده ده، د مغولو پادشاه بابر جوړ کړی، او بالاخره یې مقبره هم په همدې باغ کې جوړه شوې ده. امریکایي تاریخ پوه مایکل باری ویلي چې په بابر بڼ کې د دې نندارتون جوړېدل به افغانانو ته دا یو ار بیا ور په یاد کړي چې هیواد یې یو وخت بې ساري هنري پانګه درلوده او فوق العاده ظریف هنري آثار پکې پاتې دي. مایکل باری ویلي دا هنري آثار په ټوله نړۍ کې د اسلامي زغم یو بې ساري نقشه ده.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضي الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاه وداو مرضاكم بالصدقه واستقبلوا الامواج بالدعوه وتذروا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا هغه څه روایت کوي چې حضرت امام حسن رضي الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوښ په مسجد هغه وای تاسو حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکي. یعنی سمره زکات د دې کې حکمت هم دادی چې د مړو څخه وخت سلسي او مسکینانو ته ورکول شي. پیغمبر علیه السلام یو نسخه فرمایلې ده چې حسنوا اموالکم بالزکات و داو مرضاکم بالصدقه، تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکي. په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه اوس روایت دی، بسم الله الرحمن الرحیم بادر بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها، څو وخت چې څوک صدقه وکي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشره تللی. حتی دا د کور مریضی و دغه خشونت و دا ټول په دغه صدقه سره الله پاک ورکی. نو د صدقې ډیر زیات ثوابونه دي او ډیر زیات
حدیث په دې باره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي امو شتاسیم په ژوند کې د صدقې ده حتی چې ما په خپل چې لسیر لسمی چاته ورکړی دي الله پاک په دغه ورځ باندې شل میوز را کړی نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې دی په دغه باب باندې د صدقې باب باندې یو خصوصا د روژې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر اووه سوه پورې دغه په آیات کریمه باندې هم ثابته ده بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي په ژوند کې صدقه کول د یوې روپۍ او په مرګ کې د سل روپو سره برابر ده وما علينا إلا البلاغ المبين ورحمة الله
يو كلي زر غاغونا
د یو کلی زر غږونه ډېر مې خوږ واوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو واوریدل چې قندغه ډېر خوشاله وو هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی
سبحان الله د جمعات وجه نظر باندې ښکلی ښکاري ته ګوره خان صاحب دلاور خان نعیم خان ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو رښتیا مولوی صاحب موږ د کلي مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه اوس تا ته راغلی یو چې مشوره در سره وکړو مشوره خو سنت طریقه ده هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي
وای مولوی صاحب ګل خبره دی وکړه نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسې خبره وکړه
ملک صاحب نواب خانه زه خو هم چې خان لالا دی ورته وای
مولوی صاحب خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مو ښې په غوږ کې نیولې دي په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ څه چې جایز وي هغه کوئ خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ
مولوی صاحب موږ خو پټې سترګې یو ته به یوه مهرباني وکړئ چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم رښتیا یوه بله خبره هم راده شوه
کومه خبره مولوی صاحب
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي
مولوی صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي چې د دوی ملاتړ هم راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي
ګرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خیر
ژوندۍ اوسئ رئیس صاحب
خوشاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی تشنابونه جدا دي
مننه رئیس صاحب هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو دا خلاصه کوي چې زنو تکړه میمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب اوسو.
آمین
آمین. خګران همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډېر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډېره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسې به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مهالویش به ورته جوړوو. په خپل وخت ټولګي ته ورځو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه، ډېره مننه چې داسې ده. زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه؟ چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګې کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولایت ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهیږي. له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه ښه، دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړي، په خندا به مو رخصت کړي او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلامه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابلا سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټیکټر دی ودروا، خدای دا ده د عقل نه برباده.
سردی بود مشه داناری جواله.
وای وای، خدای دا ده نه خدا، نگدی دی کوپره را ماته کرده و توایخه.
نو ته لیوانای که دی بانگ والی دی. زرو دی بادموشا خو پا لارا که با دی سری غنده والار وی غاق با دی کرده و ما با تکتر در تا وزرا والای و
ما با تکتر دی 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 دی. نو تا خو لی تکتر نسا ما هیلیکوپتر جوڑا کرده و توایخه.
مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخیجم. ته وایخه
نور وایا.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی. ته وایخه
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک. ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه. ته وایکه اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګې. ته وایکه
ته وایکه زه هېڅ نه وایم ښه. ستا ټنډه خو څه منا نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه. اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخت او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي. په وعده کې به پوښتنه تی کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله. چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه تم زما غوندې د الله ملنګې ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي. ته وایخه
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملامتونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟
دخل نکاو د بابا پر کلی دے ہجیرا کی دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے بابا وشتلی زوان دا سوکے چھ گولے اور رے ते जनाजे रा पाते दमर के छुगु पले को रखस्ते पुष्णो जल को बांदे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताई ता पार जवाना मौरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پریش کے وہی نے کرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے
چې بیا دا سوځېدلې دستې د پیغلو څڼو تر ګلو نه راوړې د غم له ساندو ستړې شوې کوڅې بیا تړونو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوان چل داد پونیانو زالی بلا کی واخل میڑا نیا جوان پریدا مور چل داد پونیانو زالی دستا دبلار ستا دکتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانج ن سڑی جی
ځوانه ته څوک چې ګولۍ وروي آهنګ بود با صدای آوازخانه معروف و مشهور ناشناس.